چمن کې د دروازو تړل د ستونزو حل نه ګڼي. د افغانستان د جمهوریت سره دوهم مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې پر ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت یا داعش ډله د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په توګه پیژني.
حکومت افغانستان داعش و سایر گروه‌های تروریستی را به عنوان دشمنان مشترک
خغلی مرتضوی ویل افغان حکومت داعش او نور تروریستی ډلې د افغانستان او پاکستان د ګډو دښمنانو په توګه پیژني او ټینګار کوي چې د سرحدونو تړل د ستونزو حل نه دی. موږ باید د تروریستي ډلو د ځالو په تړلو د دغې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې خپل صداقت او جدیت څرګند. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي دلایلو له مخې افغانستان سره خپل سرحد په عاجله توګه تر بل امر پورې تړي. د پاکستان د سند ایالت په سیوان کې د لال شاباس کلندر په زیارت باندې برید چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ولایت په غاړه اخیستی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي دي. په روانه اونۍ کې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د دغو بریدونو عاملین د پاکستان دښمن کوتونه بولي چې د جنرال غفور د اداله مخې په افغانستان کې پټنځایونه لري. په ننګرهار او کندهار کې سیمه ییز چارواکي وایي چې پاکستان سرحدي ځواکونو ورته تېره شپه ناوخته افغانستان سره د نامعلومې مودې دپاره تورخم او سپین بولدک چمن د سرحدونو دروازو تړلو خبر ورکړی و. نن دا دواړه دروازې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي. جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په جلا جلا بیانونو کې د لال شاباس کلندر په زیارت برید غندلی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې سوپیان تل د سولې او ورورولۍ ترویج کوونکي دي او تروریستانو یو ځل بیا ثابته کړه چې هغوی په اسلامي او انساني ارزښتونو باور نه لري او دا ډول اعمال پیس دین او قانون کې د توجیه کیږي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د بلې خوا دغه برید وروسته د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو ډیپلومات د پاکستان د پوځ مرکزي قومندانۍ سندن ورغوښتی او ورته یې شپږو تنو هغو وسلوالو د نومونو لیست سپارلی چې د پاکستان د پوځ د اداله مخې په افغانستان کې دېره دي او له دغه هېواد څخه په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه تنظیموي. د دغه لیست د سپارلو لږ وروسته د پاکستان د صدراعظم د بهرنۍ او ملي امنیت چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد علي پتمر سره چې اوس مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جرمني په سفر کې ملګری دی په ټلیفون خبرې وکړې او دغه شپږو تنو په اړه هم هغه ته معلومات ورکړ. افغان حکومت تر اوسه د پاکستان له خوا د شپږو وسلوالو پر وړاندې د اقدام او د افغانستان له خاورې څخه د کار اخیستنې د ادعا په باب څه نه دي ویلي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې دغه سیلس له هر تندې رسیدلی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې هر ځل چې په پاکستان کې تروریستي بریدونه ترسره کیږي د پاکستان پوځ په یو ډول سره د دغو بریدونو اړیکې افغانستان سره تړي. د افغانستان د چارو یو سیاسي کارپو احمد سیدی وایي چې د لارو تړل افغانانو ته د ستونزو تر څنګ پاکستان ته هم اقتصادي زیان رسوي.
داعش هم دغه پرابلم مندي په دې حالت کې تورخم او سپینبولدک دروازې تړل هم د افغانانو په ضرر کې دي هم د پاکستانیانو په ضرر کې دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت په یو سرحدي ولسوالۍ د ډیورنډ د کرښې لاغه اړخه 200 پورې توغندي ویشتل شوي دي چې له امله 2 تنه ټپیان شوي او تر سلو پورې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو ریدونکو امریکا غږ په نایجیریا کې د بوکو حرام د ظلم او دهشت په حق له مستند معلومات غونډ کړی دي. د دغو مستند معلوماتو د رپورټونو د لړۍ څلورمه برخه واوري.
د تیرو وو کلونو په موده کې د بوکو حرام د دهشت لامل په میلیونونو نایجیریانو ډېر سخت کارونه ګالې دي. د 2018 میلادي کال له پسرلي راهیسې د نایجیریا پوځ تازه عملیات پیل کړل او یو شمېر هغه ښارګوټي او کلي بېرته ونیول چې د بوکو حرام په ولقه کې وو. په دې ویډیوګانو کې معلومیږي څوک چې ژوندي بچي وي کیسې څه وي. امریکا غږ نایجیریا ته په 2018 میلادي کال کې د دې لپاره ولاړه چې د حکومت د دې راګانو اصليت معلوم کړي چې په رښتیا هم په هغو ځایونو کې چې په خاص بوکو حرام مرکزونه پکې وو اوس پکې امنیت شوی دی. موږ لومړی د بورنو د ایالت دوهم غټ ښار باما ته ولاړو چې په 2014 میلادي کال کې د بوکو حرام په لاس له لوېدو مخکې پکې 300,000 خلکو ژوند کاوه. موږ له یو پوځي قطار سره ملګري شو چې 12 ټرکونه دافع هوا ماشیندارې او یو بلوک اسکر پکې وو. د جنگ په دوران کې په باما کې د ظلم او تشدد ډېرې بدې صحنې لیدل شوې. یوازې یو سړی بچ شوی و. دې سړی موږ ته یو پول وښود او اشاره یې ورته وکړه.
هغه پول دا دی، یعنی د باما پول. هر څه دلته پیک شول.
خلک په کې د رامېدو او له پلنه لاندې د غوځېدو په حالت کې لیدل کېږي.
اکونی ونن
د کینډر پنوم به په وټر کې خلک بارول دلته به راوصل نوبت په نوبت به یو تند لنګیو نه نیول کېده بل به په سر په ټوپک وښته
د بوکو حرام د وسلوالو له تکتیدو رستا وس هم د بامه کوڅې سړکونه خالی دي او کورونه سوځېدلې دي دا د بامه د امیر معنی ده چې وخت به پکې قبایلی مشران غونډې کولې او خلکو سره به ملاقاتونه کول دا د نایجیریا د پوځ لیوا مشر ډګروال ای جی لاکا غږ دی چې وای
د جماعت نشو نور ټولې ودانۍ سوځولې دي
عین شان د تباهۍ او بربادۍ نښې او اثار په ټولو هغو ښارونو کې لیدل کیږي چې وخت د بوکو حرام په ولقه کې و د نایجیریا له شمال ختیځ نه تقریبا 2 میلیونه خلک مجبور شوي چې خپل کورونه خوشي کړي او وتښتي زیاتره یې اوس په کمپونو کې خواړه واړه پراته دي د باما په کم کې 20 زره کسان پراته دي چې اوبو او خواړه ورته په سمه توګه نه رسېږي یوه ځوانه ښځه چې په 14 کلنۍ کې بوکو حرام تښتولې وه امریکا غږ ته وویل
کله واده کولو نه به مونږ انکار وکړ په کوټه کې به یې بندي کړو او په زور به یې نکاح تړله
مونږ کوښښ وکړ چې د کوم شي ښارګوټي ته ولاړ شو خو عسکرو انکار وکړ او ویل چې سړک ډېر خطرناک دی د بوکو حرام په ویډیوګانو کې په دغه ښارګوټي کې هم په عام محضر کې د خلکو د رامېدو صحنې ثبت شوې دي نو مونږ د دمسک په لوري روان شو دا ښارګوټی هم په بشپړ توګه اوران او ویجاړ شوی او له خلکو نه خالي شوی دی صرف یوه زړه ښځه پکې پاتې وه یو بل ښارګوټی چې څو ځلې وران شوی او بېرته آباد شوی و د مینوک ښارګوټی دی دلته لږ تر لږه 200 کلیوال اوسېدل شوي دي په دغه ښار کې آبادي پیل شوې ده او د یوې نظامي پوستې د موجودیت له امله خلک ورته بېرته را روان شوي دي دا د مینوک د محلي امیر غږ دی چې وایي
زمونږ ماشومان په تیرو 3 کلونو کې ښوونځي ته نه وتللي هیله لرو چې د ښوونځیو له آبادولو وروسته به په یوې او یا 2 میاشتو کې بیرته ورشي
بوکو حرام په لومړي سر کې خپل فعالیت د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو ایالت له دوهم غټ ښار میډوګوري نه پیل کړ ورته دغه ښار زیاتره سیمې د پوست په کنټرول کې دي په سیمه کې د نایجیریا د پوځ د 2 فرقې قومندان جنرال ویکتور ایزوګو امریکا غږ ته وویل چې خو استخباراتي اطلاعاتو او هوایي بمباریو ورسره مرسته وکړه
مونږ 50% کې خپل دنده بشپړه کړې ده او اوس په کوچنیو ډلو کې فعالیت کوو
جمهور رئیس محمدو بوهاري په 2016 میلادي کال کې اعدا وکړه چې د هغه په وینا د بوکو حرام وسلوال ختم شوی دی او له خپل وروستي مرکز سمبیسانه هم وستل شوی دی خو سمه خبره دا ده چې جنگ نه دی ختم شوی او په میډوګوري کې اوس هم د بوکو حرام جنگیالي کله چې خوښي وژونکي حمله کولی شي او کومي 268 جنکای چې د شیباک لیو کنځینه 2 کاله مخکې تختول شوی او سم د بوکو حرام سره قید دي د هیواد په شمالي ختیځ کې اوستر بشري ناورین رامنځته شوی 5 میلیونه خلکو ته په سمه توګه اوبه او خواړه نه رسیږي او د بوکو حرام وسلوال د حکومتي قواو سره په ګوریلای جنگ بوخت دي کله چې څوک د ګمشي په سړک درومي د هر بوټي او ون شاته د بوکو حرام وسلوال ټوپک په لاس ولاړي
داشنایانو ادبی دیرا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه د شنیانو د ادبی دیری پروگرام ته په خیر راغلی. ته هر سمخ کې د استودیو نوم راوخلی که غواړی چې په پروگرام کې اشتراک وکړي، ځکه چې لنیکه مرغه نن لیکوال او محقق استاد حبیب الله رفیع صاحب د خپرونې میلمه دی، چې د پخپله په زیاترو مسایلو او د ډیرو کسانو په باره کې د هغوی د کارونو په باره کې څیړنې کړي دي، په کافی کار کړی دی. نو یوه مسله خو دا ده چې استفاده ډیره کولی شئ نن چې د رفیع صاحب نه پوښتنې وکړي. بله موضوع دا ده چې مونږ استاد رفیع ته د دې لپاره بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پخوانی صدر اعظم مرحوم موسی شفیق د شاعرۍ په باره کې وغږیږي او تاسو ته معلومات درکړي چې د ده د شاعرۍ سبک څنګه و، شکل څه رقم و، کوم موضوعاتو په باره کې ده زیاتره شعرونه ویلي دي، څومره شعرونه لري، څه کار یې کړی دی، اثر یې څه و، څه دغسې مسئلې دي چې تاسو تر سره شاید ډېرې نورې پوښتنې هم وي. لږ وروسته خپرونې ته راشئ، خو اوس به زه د رفیع صاحب احوال واخلمه چې پروګرام ته راغلی دی یا نه. محترم رفیع صاحب په خیر راغلی، ستړی مشي. رفیع صاحب غواړی؟
او غواړم.
ښه، په خیر راغلی، ډیره مننه استاد، او تاسو ته مونږ نن تکلیف درکړی دی چې خوشاله یم چې پروګرام ته راغلی یاست. نو د اوریدونکو به به لږ وروسته نوبت ورکو، ځکه دوی به هم ډیرې زیاتې پوښتنې لري. یو څه وخت مخکې د موسی شفیق په باره کې په افغانستان کې پروګرام جوړ شو، هلته بله مسله وه چې د هلمند اوبو په باره کې خبرې وشوې، بیا د افغانستان حکومت خپل دریځ څرګند کړ. نن مونږ په داسې مسایلو نه غږیږو. دا معلومه ده ټولو ته چې مرحوم موسی شفیق شاعر هم و، د نورو فعالیتونو پروګرامونو تر څنګ او خدمتونو تر څنګ د شاعري هم کړې ده، د شعرونو مجموعه شته ده، او مونږ ته بیا دا معلومات حاصل شو چې تاسو سره دا کتاب شته، تاسو کتابخانه کې. نو مونږ ویل که تاسو پروګرام ته راشي په دې وغږیږئ، دا به ډېره ښه خبره شي، او خوشحاله یو چې نن پروګرام ته راغلی یاستئ. نو مخکې د دې چې د مرحوم موسی شفیق په شاعرۍ باندې تاسو وغږیږئ، رڼا واچوئ د دې شاعرۍ په ټولو اړخونو، ښه به دا وي که د چا د یاده وتلي وي او یا تیر پروګرامونه نه یې اورېدلي، نه پوهېږي چې مرحوم شفیق چېرته زیږېدلی و، څوک و، داسې لنډه معرفي یې وکړئ، بیا به یې په شعر و شاعرۍ وغږیږئ. څنګه رفیع صاحب؟
ډېر ښه ده. د لوی خدای په نامه تاسو او ستاسو د آشنا راډیو درنو اوریدونکو ته خپل خواږه تاوده سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، د هغوی په نمایندګۍ.
شهید ارواښاد محمد موسی شفیق په 1308 کال کې د ننګرهار د قومي پولیسوالۍ کې د مشهور دینی عالم مولوی ابراهیم کاموی په کور کې زیږیدلی و. وروسته له هغې د کابل دارالعلوم ولوست، او تر هغې وروسته بیا مصر ته ولاړ، لوړې زده کړې په مصر کې وکړې، او تر هغې وروسته بیا امریکې ته ولاړ، پاتې زده کړې هلته وکړې. د هغې نه چې راستون شو، بیا یې د هېواد په اداره کې کار پیل کړ. بلاخره یو وخت د افغانستان د اساسي قانون چې د دیموکراسۍ لسیزه پرې پیل شوه، د دې اساسي قانون په جوړولو کې لوی لاس و، چې په 1340 کال کې جوړ شو. د هغې نه وروسته بیا د افغانستان د باندنیو چارو وزیر و، او د ظاهرشاه د حکومت وروستنی صدر اعظم و، چې بیا د شهید داود خان د کودتا په کېدلو سره د صدارت نه لرې شو، بندي شو، بیا خوشی شو. خو کله چې د کمونستانو کودتا وشوه، دی بیرته ونیول شو، بندي شو، او همغلته په زندان کې په شهادت ورسول شو. د موسی شفیق ژوند ډېر اړخونه درلودل، تاسې په لنډه سوانۍ کې واورېدل چې دا یو سیاسي شخصیت و، اداري شخصیت و، ملي شخصیت و، او په عین حال کې دا د پښتو او دري لیکوال او شاعر و. دا هماغه د متعلمۍ په دوره کې شاعري پیل کړې وه، او د شعر یوه مجموعه د پیغام په نامه په 1315 کال کې تیاره کړې وه، او د چاپ لپاره یې سپارلې وه، چې د 1340 شاوخوا خبر رادیو لخوا خبره شوې ده.
ښه
او په عین حال کې دا هماغه وخت لاندې کیسې هم لیکلې دي چې د هغو مجموعه هم د عبقریان په نامه خپره شوې ده چې د پښتو دري لاندې کیسې پکې دي. د دې نه علاوه د ګڼ مضامین لیکلي اجتماعي سیاسي انتقادي چې هغه خواره واري دي چا نه دي راټول کړي. نو د ده د شعر مجموعه یو ځل بیا هم چاپ شوې ده دا په نوم د محبت در سره واخله. البته غنوم نشر پیخی شاغل شورت ننګیال چاپ کړی ده.
ها
او د ده د شاعری نور نمونی کوي هم چانه دی راټولې کړي بس هم دغه مجموعه په لاس کې ده.
ها دا د محبت په نوم واخله دا بل اخر ځل چې ننګیال صاحب هغه کړی ده
دا په نوم د محبت در سره واخله هم د پیغام مجموعه ده. نوم یې ور بدل کړی دا په نوم د محبت در سره واخله دا د دې د شعر او مصری ده.
ها ها ها
مصری راخسته ده
د کتاب باندې ښه
دي کتاب د پاره نوم کړی ده.
ها ها ډیر تشکر ډیر مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو کتا سی وست سی رادیو چلانه کړی وینو. یو ځل بیا زده یادونه کوم چې نن مو لیکوال محقق استاد رفیع صاحب ملما کړی دی او په دې باندې غږیږي چې موسی شفیق د نورو فعالیتونو ترڅنګ شاعر وو او د په شاعرۍ باندې غږیږي چې د شاعرۍ ټول الخونه لږ ذره واضح کی کچالو سی وي خلوص سی وي کچانی وي لستی نو یو اندازه معلومات خو به حاصل کړئ تاسو درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې تر څومره چې وخت قضا وکي. ښه نو دا خو معلومه شوله چې مرحوم موسی شفیق د شعر مجموعه پیغام نومیږي او بیا بعد هغه نه چې دوباره بیا چاپ شوې ده هغه د په نامه د محبت در سره واخله دا په نوم د محبت در سره واخله دا یعنی دوه ځله چاپ شوې ده دا مجموعه. ښه نو په دې مجموعې کې چې تاسو اتمن ټکی په ټکی لوستئ دا خو غور او فکر ور باندې کړی دی ځکه ستاسو کار تحقیق دی او په دې مسلو کې ډیر نام خدا تکړه یې استاد. نو په عمومي ډول د دې اشعارو موضوعګانې څه دي؟ یعنی مختلفې به خو عمومي مسلې په کې څه دي؟
او د دې مجموعې لومړۍ برخه د عصري نوم لري. اسوی یعنی مناجاتونه دی لوی خدای ته مناجاتونه کړي.
ها
اجتماعي غوښتنې لري د خپل ټولنې په بار د خلکو د ژوند په باب د لوی خدای نه غوښتنې لري. دې برخې ته اسوی نوم یې کوي. دا تقریبا 45 رباعیګانی دي چې د مناجات په شکل ویل شوی دي. لومړی رباعی دا ده چې مال غیږ د محبت کې خپل ژوند را مال غیږ د محبت کې خپل ژوند را زندگی د جستو خیز لکه سپند را بل هوا چې چلری په عیش نوش کې د عمل سپینو خلو کې هغه خواند را. دا لومړی هغه ده لومړی مناجات دی
لومړی رباعی ده. ښه
او رباعی گانی دی مناجات په بنه ټول د اخره پورې را را دی.
ښه ښه ښه
استغنا دی یو به خود دیوانه را پاکیزه یو دینی کاشانه را.
ښه
زخمی زړه می لا په نور وینو رنگ کړه زخمی زړه می لا په نور وینو رنگ کړه سربازی یو سرتیری پروانه را.
ښه
ولی دی چې سرمنزل د ارمانونو انقلاب را ژوندون د مشکلاتو سره تاب را.
بله
او د مستانو غوندې د مستانو غوندې ژوند می آموخته کړه د مستانو غوندې رند می آموخته کړه سرنوشت می باب د مینې کتاب را. په همدې ترتیب مناجاتونه دي او روان دي. په دې کې اجتماعي غوښتنې راغلي دي د ټولنې غوښتنې یو سلسله پیشګویي پکې راغلي دي. مثلا خولي مخته چې تپش او درد و غم د محبت کې خوند سرور را او د رضای د ارمانو په کوهي تور را چې د حق د پاره دار پور لیمو خوندم عمر جوش د سربازۍ لکه منصور را.
ها
دغه په دې کې یو پیشګوئی کړي د خپل راتلونکي ژوند چې همداسې وشول همداسې منصور غوندې په دار شو.
نو دا ټول تاسو ویلې چې په همدغه وزن دی را د همدغه تقاضا او خواست لري د خپل خدای نه
را را پوری چلور پنځوس مناجاتونه دي، روبایګانې دي، او په دې کې اجتماعي غوښتنې ډېرې زیاتې دي. مثلا مادیات د غرب لا وکړو تبا کېږو، زموږ روح له یو غیبي غوندې امداد را او معنوي اساس مو ټینګ په خپل قدرت کړه د منزل په لوري بیا منډې د بادرا.
مادیات د غرب چې وایي مقصد څه دی؟ او بخیر ډېر ښه مهرباني. ما زما سوال دا و چې تاسو په دې شي
وای د مادیات د غرب لا حکومت تبا کې.
بله دا کوم ځای خې دا غرب ښه
غرب و غربي کلتور خې غربي ژوند خې او دای وای چې موږ شرقي روح باید وساتل شي، هغه باید د غربي هغه تاثیرات لاندې رانی شي. مادیات د غرب لا حکومت تبا کېږو، زموږ روح له یو غیبي غوندې امداد را معنوي اساس مو ټینګ په خپل قدرت کړه د منزل په لوري بیا منډې د بادرا. یعنی موږ باید خپل ملي هویت خپل شرقي هویت وساتو.
ډېره مننه استاده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو واوریدل استاد تر دې حد معلومات ورکړل چې مرحوم موسی شفیق کتاب یا مجموعه د شعرونو چې پیغام نومیږي د کې سالور 500 روبایګانی دي چې وي مناجاتونه دي او دعاګانی دي او خپل خدای ته خاصونه کړی دي، ټولنیز مسلې دي. نو دا چې استاد مخکې ویل چې د لنډ کیسې هم لري، استاد کدی برخه کې لیک معلومات ورکړي چې د لنډ کیسې څومره دي او د کې کوم موضوعګانی دي او ریډون کې هم بیا غواړي تاسو سره وغږیږي.
خو کوم ټولنیز موضوعګانی دي لنډ کیسې؟ څو کوم ټولنیز موضوعګانی دي هغه په پښتو په دری په دوالو ژبه لیکلي، اما شیرونه یوازې په پښتو ژبه دي.
ها
دا د کتاب یو برخه و چې ما تاسو ته وایم، بل برخه یې بیا وښه نومیږي، دا سری دي. بل برخه یې وښه نومیږي. او په وښه کې بیا اجتماعي روبایګان دلته روبایګان دي پکې، او په وښه کې هم همدغه اجتماعي مسایل راغلي، لیکن په هغه شکل د دعا په شکل نه دي. او مثلا سرلی ته وایي نڅوي چې خپل آهنګ ته کائنات د فطرت د ښکلي ساز هغه نغمه یې په فریاد دی چې ماحول راویښیږي، په فریاد دی چې ماحول راویښیږي، د ژوند سیند کې ها د شور و زور زخمه یې. بل دی مثلا ستا په مخ سپینې خولې چې وي راماتې ښکارېدې لکه د لال د بچرو، ما پرشوندې چې را ټولې کړې شوډکه لکه ستا غوندې مې خوله د ملغلرو، دا عشقي هم شته پکې. کاشکي مړ وای چې مې هیڅ نه وای لیدلی، دا د ستا په مرګ کې صاحب ژوندونه افغانه، دا یوه اجتماعي ټوټه ده. وای کاشکي مړ وای چې مې هیڅ نه وای لیدلی، دا د ستا په مرګ کې صاحب ژوندونه افغانه. نه شرمېږي ټول قومونه سره یو شول، تشکیدلی تنهی پروتی پریشان.
ټول دغه ملی شاعرانو همدا خبره کړې ده، د قوم د بی اتفاقی
بالکل د شاعری ټوله مطلبی شاعری ده، د مطلب نه ډکه ده، او د خلکو د ویښولو لپاره ده، د ملت یو کولو لپاره ده، د ملت ژوند د بدلولو لپاره ده، دغه مسایل پکې راوړي دي.
چې دا یې غټه ارزو وه. دریم برخه هم شته د مجموعه کې کم ده دوه برخې دي.
او نور برخې لري.
نور
برخې لري د دوهم برخه ده د دیو. دوه ټوټې تاسو ته ولولم. یو بل ټوټه دا وایي بخنه غواړم چې
پښکو هیڅ فرق نه کوي.
درنزار شم وای درنزار شم سر را پورته کړی او ځلی په آشنا جامو کې ورته پیغام کړ، په آسانه په چاوي سره مهال دي، خو مرتنګ ستا هغه پراخ حضرت رسول ته شکایت کوي چې ستاد دی ډیر تنکلې دی دی مولایانو هغه وسیدی لیکن دو دومر تنکل شخصان شي پکې استلې نو دا دغه اوسنۍ حالات هغه دي چې دی
پښبینی ده
په نامو خلکو څه کارونه شروع کړی دي
نه نه معلومیږي چې هغه وخت هم دغه سه حالات بوبونو مګر ډیر کم بوبو چیته
تقریبا پښګوی غوندې دغه ګرځ مولایانو خپل خو وخت زور نه وو و چې نو خبره زور تر رسیدلې ده ته دایښ پوری د رسیدلې ځکه اوس دا عملی شو
ها
یو بل لیکل دی چې دا پاکستان ته اشاره ده
ها
وای د بستان کې د اشیا چې زه استاد وم
د بستان
د بستان کې د اشیا چې زه استاد وم تال وستله هغه وخت کې سپاره
ها
مخ دې تورشه او زما د سر دا واکړي ته خدای نو په همدغه قواره
ښه ښه تاسو ویلې چې قصې لري
بل دروغایات یو بل برخه ده
ښه
دې نو وروسته بیا غزل دی او نظمونه دي
ښه
په دې نظمونه کې یو ډېر خاصه نظم چې شاعر دی عشقي نظم دی او پاین حال کې د پښتني ټولنې یو تصویر پکې دی دا زه تاسو ته وایم
مهرباني
اخلاص ملګری ته دای په امریکا کې لیکلې ستاسو په وطن کې
ښه د ماجر په وطن کې ښه
نه دا چې د خپل کلاس ملګری ته لیکلې
ښه هم سن فایته خپلې
وایي نه دې نه کریزي په لاس
او
نه دې نه کریزي په لاس
ښه
نه دې کجل په بانو ندی شخشخ دی پرتوک ندی جغجغ دی پانو ندی پمخ سپیدا ندی سرخی پا ککو ندی لونگی پسار دا ندی پالاو نیم کخو ندی توپونا ندی توپونا پا تندی کلیمه دار وی ندی دی وریزی دی منسخال جزرونو لار وی
سمرخه
ندی ټوپونه په تندي کلمه دار وای ندی د وروزو د منځخان یزونو لار وای
کلمه دار خو چې
د پټ بلې
تاسو د کلمه دار دی ولې کنه چې ندی ټوپونه کلمه دار
او یعنی دا د هلته پښتنه ور یاده شوې پښتني حسن او پښتني کلا پښتني پښول او پښتني لباس ور یاد شوې دي پوزه دې هڅه خوایا په کې چارګول نشته دی پیکای دې شته دې پیغلی زلف سمبل نشته دی ګلونه چتر چتر دې پوکاکول نشته دی نه دې پشرو شوندو تالونه جلبدار وهي نه دې دې زنې دې منځخال دې زړونو لار وهي کوم دې پزوار شته دی کومه نتکې دې ده دې جبین ټیک دې کوم دې کومه اوغی دې ده آن دې مشکی ایمینه آن دی مشکی مینه لوی خلګی دیده نه دې سر خبرې کیږي تیری بار سره نه دې څه فرق چې تو پاس دې پارا دیار اغیار سره نه دې سر خبرې کیږي تیری بار سره نه دې څه فرق دې چې تو پاس دیار اغیار سره
صحیح
پلاس بنګلی دې نشته په حال هار نه لري په پلوستونو غوندو اوټي نه چندنار ته چندنار نه لري ته پلمن پټاتر پاولی قطار نه لري نه تکوالی دی ګنګرو چې شرنګو پرنګو کړی نه دی پوزیشته چې پاتو سره دی جنگو کړی بل بایت بل غیری باندې دی وای خو هی تهذیب راولی د تمدن میرمنې کړي دې مطلب کاته دي راته آشنا بلني سره پوری غدواله چې اخلي زړه راځني خسي معصومه ښکاری یی دې چندړو دې دې چندرو وتلې یی دې اتوم دې اثر چوستي چالا کی خولي ستا په ګرمۍ باندې قسم کوم چې په عقل دین باندې ستا په ګرمۍ باندې قسم کوم چې په عقل دین باندې ناکوب دی کوي څومره ساده څومره بدل ښکاری ته چې زما په ژوندون لوبې کوي بس دا یو وغو
ډېر خلک
یو عشقي شعر یو چې خپل پښتني ماحول یې پکې انځور کړی او د غربي دنیا هغه یې پکې کړی ده.
بله امکان لري ډیرو ډیرو نیوی لسه اوریدلې نیوی ډیر خلک ډیره مننه استاد. ښه نو نظمونی او غزل نمونی خو دغه دی اول شوي که ستاسې اجازه وي استاد یو ځلې به د اوریدونکو احوال واخلو او بیا به نو لنډو کیسو کې هم لږ ذره معلومات ورکړي چې دا لنډې قصې داسې هغه نثر نمونه یې مو وایي ګر چې تاسې ویلي چې ډېرې مقالې لیکلي دي اجتماعي مسایلو کې سیاسي مسایلو کې او خورې ورې دي هغه خو به چا راټولې شوې نه دي.
البته نثر یې دلته د دې کتاب مقدمه یې په نثر لیکلې ده په ښایسته نثر یې لیکلې هغه به بیا
بله او د نثر نمونې په شکل ښه. نو د امریکا غږ آشنا راډیو د درنو اوریدونکو تلیفونونه هم کړي دي مهرباني وکړي څوک کوم ځینم زنګ والی دی غږاوري میرا بنی د امریکا کا غشنا رادیو ده میرا بنی وکي د امریکا کا غشنا رادیو ده خبري اوري.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه بلل خان یو رن ترن څخه ټلیفون کلی کوم د غشنا رادیو کار کوم کې اوردونکو ته واپس سلامونه وړاندې کوم خصوصا ازلا رفیع ته ځانګړي سلامونه. ازلا رفیع نو وشتنه دغه د چدوی په دې واره جو کې دا د پښتنو نسل په حاصل په نسل باندې خبرې کوي به ډیر د پښتنو یووالې خبرې ډیر نه کوي به پښتنو یووالې خبرې ډیر وکي چې پښتنو را بيدار سي د پنجابینو ازادي وخت دی یو خبره. دویمه خبره دا ده چې په دا بي بي سي رادیو کې یا په افغانستان متواده کې دا سه لغتونه استعمال کیږي چې ټول ایرانی دی ایرانی فرهنګ په موږ باندې تجاوز کړی دی باید دغه مخه ونیول شي. اوس په ایران کې موږ د افغانانو سره یو متر واوره ده اوس شپې دلته شلوغ شروع ده د څو ورځې یو میاشت کیږي چې افغانانو وټکونه د کورو سره مسره کوي افغانان په زور د ملک شړی دلته نسی د کور څوک نشو وته دا سخت ورځ د افغانانو باندې دا جبر ده يهودانو دا جبر نه ده پر وسله کوي ایرانیانو بیا په دا پسې د افغانانو باندې چې هلته دوی د ایران فرهنګ رواج کوي دغه دپاره د شرم دایب خبره نه ده دغه افغانانو دپاره. عبدالله رفیع نه دا سوال ده چې په دولتي صدقه باندې باید دغه مخه ونیول شي نور وباخنه نسم د خدای په امان.
په مخم ښه تشکر رفیع صاحب دوی خود خپل زړه خواله وکړه خپل درد بیان کړه او ویل چې د پښتنو د یووالي خبرې وکړي چې پښتانه دې ته متوجي شي دا خبره وکړه. ښه نو یو نمونه
باندې د ډیوی رادیو په باب خبرې
وکړه. او ویل ډیوی رادیو کې او
ډیوی رادیو پروګرام خپل چوکات لري
bale
او په هغه چوکات کې چې زما د واسه څه کیږي ز خپل خبرې پکې کوم.
ښه نو استاد تاسو مخکې ویل چې مرحوم رفیع لنډی کیسیم لري او ویل چې د نثر نمونه به د امدی زنه راوخلې د امدی کتاب
او شپ دای د پیغام په سر کې لیکي مقدمه وايي د ژوندانه د کار او فعالیت د تودو هنګامو په شاوخوا کې د کوشش او مجاهدی د جذباتو د تازه کولو او د مرورو ارادو او احساساتو د پخلا کولو د پاره یوازینه وسیله شعر او ادب او د ده همغه سي ملګری فن او موسیقي دي. دی وجود او امکان په لامتناهی فضا کې د مینې او محبت د سوز او ګداز درد او جفا او د حسن او جمال د انداز د تمثیل د پاره د شعر او شاعرۍ تخلیق شوی او د انساني ژوند په مختلفو ادوارو کې شاعر دې وظیفه دروند مګر خوندور یار په خورا دلچسپي او علاقمندۍ په خپل اوغو اخیستی او د ژوندانه د هرې کرشمې او هر ناز او انداز نه یې په یوه ډېره ښکلې او زړوړونکې پیرایه کې ترجمانی کړې ده. دا د دې شعر هغه ښیي چې شعر څه کار کوي.
شعر وظیفه
ورسره دی عقل او فکر په جولانګه کې د خیال ترور پروازونو زما د مینې پنغري کې د یو ویده خوخلن نه یو څو وارخطا بچري راوال وزول او د پیغام په نامه یې د پښتو د ادبي ګلشن د پیمخو ګلونو بلبلانو ته په مینه ور وړاندې کړل. دا سندرې چې د یو ملت زړه د بیسوره رباب د اوم غغو د اوم غړو تارونو په تازه چې هغه د یو سرشار او تپیدونکي ذوق په تیره شاباس ترنګېدلی ویلي شوي دي زما غوندې د یو ارجومند او ارمانجن شاعر عصري زما اوښکې د ضمیر آواز او د خیال ګلونه دي. عصري اوښکې او د ضمیر آواز د ده د کتاب درې برخې دي د شاعرۍ، لکه څنګه چې شعر او شاعري د حسن او جمال او د قدرت او د قدرت د رنګین تکوین سره غاړه غړۍ ده، نو ځکه شعر او ادب وچ په وچه یوازې خشکې فلسفې ته خاصول زما په خیال د ادب او شاعرۍ سره یوه لویه ګناه ده. په همدې لحاظ په دې مجموعه کې د عصر، حیات او محیط د القایي مضامینو یا د ملي او قومي احساساتو نه پرته د شعر او ادب د حقیقي دوستانو او د حسن و جمال د هواخواهانو د خوشطبعۍ دپاره د مینې او محبت یا په بل عبارت د عشقي او تغزلي اشعارو چاشنی هم تیاره شوې ده.
تشکر استاد.
بنا پر دې نو د جمال منکرین یا هغه کسان چې د خالص تغزل طرفدار دي او شعر و شاعري د ژوند دپاره نه وسیله کوي، دا دواړه د دې کتاب ګوټي د مطالعې نه حظ نشي اخیستی. په هر حال زه دا د خپل ناقلار زړه نازولي ارمانونه او د سوي سینې تاوده فریادونه ستاسو په مخ کې ږدم او په تمه یم چې دا ګرمې او دیو عالم سوز او ساز د جهان راغلی ناری سوری به زما د لالهنده او وارخطا زلمیتوب دیو رنگین سوغات په نامه ومنی او زما د امید او ارادې په کالبوت کې به د حوصلې سا واچوي. کابل دارالعلوم 1315 د خپل شیرونه راټول کړي.
ډېره مننه استاد، ډېر تشکر. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اورېدونکو د آشنایانو د ادبي ډېرې د پروګرام مېلمانه نن شپه لیکوال او محقق استاد رفیع صاحب دی. د مرحوم موسی شفیق په شعر او شاعری غږیږي د شاعری په برخه کې معلومات ورکړل، ویل چې لنډې قصې هم لري او مضامین او موضوعات مختلف دي. استاد، اساس په اجازه اول به د اوریدونکو سوال ورو کتا سي بیا د ربایګانو یا غزل کوم بل نمونه هم خوخه کې ډیر بخښي وګورم چې چا تلیفون کړی دی. نوبت د چا دی؟ مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو ده په پروګرام کې شامل شئ. څوک ورو؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زبا خوری تا تا رفی صاحب تا سلامونه کوم. نو د جنبی پستون خواه خواه نو دوی سر لکوزه سر 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 تلیفون پر لین بایندی هم
لکوزه سر پا خیر اغلی سره مشی خواه
خیر دی مسیب سر نو تا دا ما سر یو جمعنه کره و دیر بخشن غوام دا رفی صاحب دا مخصر آخو دیر غطو ستا سایر دی چه تاول زبا نرلا و تن دوست پر دیل و شپا بانی میلمک و نو مزگل و تناخ و
نو
او بالکل ستا پروڈیوسر ته ما پداس باندې پدای تیر بو دغه باندې ما ور کړی او بالکل مو ور کړی.
ښه
بالکل. او بالکل بس نو در په صاحب ته سلامونه کوم او دغه ستنه دین کوم د خوغت استاد دې شهر دی ان شاء الله. دغه کاکړی غاړي یا د فتی یو مطلب لري کنه لري په دې باندې ته خبره راته کې ډیره ښه خبره ده.
زه په مخم ښه تشکر استاد. شعر و شاعری پروگرام دی نو د هم شعر و شاعری سره تړلې ده، ګر چې موسی شفیق باره کې دغه په شعر و شاعری پورې مربوطه نه ده، خو بیا هم کېدای شي چې لږ لن جواب خورته ورکړي. استاد
د څه ویل ما وانه ورې
د ویل چې د کاکړې غاړې سمانه او مفهوم لري په شعر و شاعری کې.
ښه ښه ښه. نو کاکړې غاړې خو د ولسیری و برخه ده.
بله.
او ډیر خوګه برخه ده. حقوق دی ولسی شهران او دی ولسی خدو دی ولسی ځوانانو دغه احساسات پکې رانغښتل شوی، تاریخي پیښې لري، دینی غاړې پکې شته، عشقي غاړې پکې دي، خصوصا ډېرې خوږې مکالمې پکې دي. مثلا راځه دواړه توکل کړو، زما چارګل په سګرټ، زما چارګل په سګرټ ورکړو. یو وخت یو مایان او مایانه دي، مایان سره پیسې نشته، نو ماینه ورته وای چې راځه دواړه توکل کړو، زما چارګل په سیګریټ ورکړو. او ماین ورته وای هغه پښتون دی، غیرت ورته ودریږي، وای زما د خاورې شي ځواني چې ستا سیګریټ په زما د خاورې شي ځواني چې ستا سیګریټ په چی شي دی
چارګل. چارګل خبره وکړه،
نه راځه دواړه توکل کړو، ستا چارګل زما چارګل په سیګریټ ورکړو. اغه له پورته وای زما د خاورې شي ځواني چې ستا چارګل په سیګریټ دی. یعنی دا کله کې دی چې ستا چارګل خرج کړم او ځان ته سیګریټ په واخلم. یا نورې د غیرت ډېر خلې ناری پکې دي، د تانز ډېر خلې ناری پکې دي. لږه بیل خبر ده د ولسی ادب یو باب دی، بیل چیرنه غواړي او بیل خبرې باید پروش.
اوکې نو امید ده چې زمونږ د دې ورور سوال ته ځواب ول شوی وي. الکوزه سپ تشکر پښتنه دی وکړه. ښه استاد، کې دی شي تاسو د مرحوم موسی شفیق د غزل کوم بل نمونه وای یا رباعی وای؟
او یو بل نمونه، یو بل نمونه به وشو وایم.
ښه،
یو غزل دی.
ښه،
وای دا منتقادي غزل دی.
ښه ښه،
دومره فری په سپین چادر د قلندر څه معنا، په نوی عصر کې د دې زاړه دفتر څه معنا، که مفکوره د خیرخواهی وي په مغزو کې د چا، نو امتیاز د سپین او تور د لر و بر څه معنا، د زړه انګر چې کړي جلوې د پاکې مینې رڼا، د زړه انګر چې کړي جلوې د پاکې مینې رڼا، داسې دنیا کې تظاهر د لمر قمر څه معنا، کوم استعداد کتاب په خپل خاور لاندې کړلو، بیا د هغې پسې د ځان دنې سفر څه معنا، خدای چې بنا سترګې درکړي دي او دید شته پکې، خدای چې بنا سترګې درکړي دي او دید شته پکې، بیا غورځېدل له دې کړنګه له کمر څه معنا، د نور نه مستل کې ډېر جوړ کتاب دی.
بله،
خو چاپ شوی دی.
او ته څه به رنګ
غزل مو کې ورشتای بای کې پات جوړ را.
بله، دا په خاني کتابونه خو چې پلاس لیکل شي نه، تاسو ولې چاپ شوی دی؟ تاسو سره چاپی لګه ده کنه؟
تاسو ښه وخت چاپم ډېر خراب چاپ وو، ورشي نه معلومه دل
رنګ به مم ته څه وي او کاغذ هم خدای زچ څنګه کاغذ خو په هر صورت، مګر تاسو خو کافي
یو غزل دی وایي.
بله،
سهار پروتو ما د خیال په بستر باندې، که تا وکړې نسیم غلی غلی ساندې، د مایوسی پختونخوا د اسمان لاندې، پاڅه شولې ما د ګلو لختې تاندې، پاڅه شولې بیا د ګلو لختې تاندې، نوی لوبه نوی ژوند او نوی کال دی، بی پختونه بدل کړی هرچا حال دی. یعنی واز پختانه نه دی بدل، نور ټول خلک بدل شي نوای کال دی. د سهار دی و مهارت کې د فنا ده، د پختون د جسد غوندې نیمه خوا ده، د محفل نه چې روانه په ژړا ده، ښکاره شوی د افق په برېښنا ده، او خاموشی د شپې وتلې حرکت وو، او په جنبش او په جولان کې طبیعت وو، د ژوندون توده عالم کې هنګامه ده، رسم کیږي قدرت نوی ډرامه ده، یا دنیا په غواړه کړي شنه جامه ده، موږ جوړ وو خو جا جدید سرنامه ده فزاده کوا توده و رنگینه و راوتلی بجمال حسن چینه و همداسی غدی بسلی پا ستاینه که دیر وقت دیو غدی نظم ده
نظم ده خواه استاز اتاسی ویلی چه لنده کسی افغانیان نمیگی ده افغانیان مانا که اوریدون که تور که
افغانیان اگو کسانو توایی چه پیاور استعداد ولری نابغه خلق ورته نابغه وایی عبقری ورته وایی هغه انسانان چې کوی زیات وی استعداد زیات وی پیاور وی هغه ته عبقری ویل کیږي او دا د خپل قصه کې د طنز په شکل راولای دی او یو طنزي قصه ده د عبقریان په نامه په دې ترتیب نورې قصې هم اجتماعي انتقادونه لري
بله
ټولنې په کلونو باندې انتقاد لري او په انتقادي بڼه یې لیکلي متاسفانه او زما سره نشته چې ما یې کومه نمونه تاسو ته ویلی وای
نه کافي دی استاده دغه د نبوغ نابغه په باره کې داسې غټه خبره چې کوي دی څه وایي استاده
نابغه هغه څوک دی چې یو ډېر خارق العاده کار وکړی شي یو فوق العاده فکر وکړی شي دا مخترعين و مكتشفين دا خلق دا نابغه و پردالة كرازي هر واخات دا استاد قيام الدين خادم دا خداي و بكي اغو پا دي برخه كي يو مستقل كتاب لكالي نبوغ و عبقريات
بله.
او فوقو كي دي ديرو كسانو نموني ور کري فوقو كي داس كسانم خودلي كي ظاهران تعليم نلري لیکن پا دير درايات و پا دير اغن قارو نكري مثلا یو آهنگر دی چه خدیر خارق العاده و فوق العاده کارونه کوي و نوی نشایان جوړوي اغا دای پا عبقریانو کرا ولی هم داسی نور زنی کسان چه لوال استعداد لری سره دیگه چه لوال تعلیم نلری خو لوال استعداد لری او لولی کارونه کلی اغا کسان دای کشمیری نه عبقری عبقه توایی وغو چه توایی چه لوال استعداد ولری او پزوان که مهم او نیوی کارونه کلی
نو استعداد خو طبیعی ده چه خودی چه تور کرده درست؟
استعداد تور کرده بیو بیا کاری واچه بی
بله
دوونه کار واخلی اختراع وکلی اکتشاف وکلی او اغا اوس مثلا پدی مخترین و مکتشفین و که امداس کسان دی چه اغا دیر لخ تعلیمی کرده لیکن دیر لولو
کارونه کلیدی ډېر مننه تاسو نه استاد ډېر تشکر چې دومره معلومات ورکړل شپه تاسو خواته نو وخت هم ده مګر تاسو دغه پروګرام ته راغلي زمونږه بلنه مو منله خوشاله شو ژوندې اوسه په عزت اوسه او د خیر سره اینده خبرونه کې خواهش کوم تاسو نه مننه مخ ته ګلونه ډېر تشکر نه ډېر صفا وو ډېر ښه واورېدل شو ټلیفون لاین هم صفا وو فکر کوم اورېدونکو به کوم مشکل نه وي احساس کړی نورو ورځو کې خدا سي نه وو خو نن ښه وو چې لاین هم قطع نه شو ستاسو خبرې ټولې واورېدل شوې او د مرحوم موسی شفیق اشعار او غزلې لنډو کیسو باره کې معلومات ورکړل ټولو واورېدل په مخ هم ښه آینده خبرونو کې انشاءالله د همدغه مسلو په ارتباط بیا تاسو سره غږیږو په مخ هم ښه د خدای په امان خدای په امان د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د مرحوم موسی شفیق د اشعارو په باره کې استاد حبیب الله رفیع معلومات ورکړل امید دی چې اورېدلې مو وي او کوم نه وي اورېدلې پاتې وي درنه کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو وبپاڼې ته ورشئ هلته پروګرامونه پراتی هغې کې واورئ او معلوماتونه حاصل کړئ نو اوس دستي موږ تاسې نه رخصتیږو ستاسې د په مخه ښوي څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي مننه چې خپرونه مو اورېده د ځینو مشکلاتو له کبله مو نه شکره چې تاسې سوالونه لیکلي وو هغه راواخلو څه کمپیوټري مشکل وبخئ په مخه مخه